سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علی اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او ای سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غنده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علی اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې د خزو منجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د خزو منجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړ توګه، او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د شفالیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان د حکومت مرسل وین حمدالله فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دایش دلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اسف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې ده چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د داعش د خراسان ولایت څانګې د ترکستان اسلامي غورځنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربهتوب د اسلامي همکارۍ سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځني کانفرنس پرون د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوی دی او نن هم دوام لري. پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم وشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2023 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 118 په سند ایالت کې 155 په خیبر پختونخوا کې 215 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی، خو د اور د ښار لویدیز سیمې ته اغیزه درلی او ویره شته چې نور سیمو ته هم خپور شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیدرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبې تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکټاره نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډېدلې دي. دا خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا له کبله د څه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاسلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د انجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
نو کېدای شي چې د نوو علومو او د سړي حقونو دا خبرې کېدای شي چې د نوو خلکو په چلن کې ډېره اغیزه وکړي. که چېرې دا دوی ومنو نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ونه سي. د نورو خلکو په پرتله د نوو علومو
افغانستان کې د ناول وستلو سره د ځوانانو مینه
زما یو تر د کندوز ولایت د بسر د ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه د نرس په توګه کار کاوه.
او د بارني ځواکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنې
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوه ورځ د افغان انجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان انجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هغوی ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانان نه ګڼي او په خبرې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوي انجینر د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د انجینو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزه زی په راپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته وي چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مانا نو سجانه د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو پاړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او په خبره انجونې لیوي لسی زراهي سي لزدا کړو به برخې کړې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ملال یوسفزی د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د انجونو په ګډون پر افغان ښځو هم لزګونه بندیزونه او قوانين وضع کړي او په خبره دوی لخپلو بیلا بیلو حقونو به برخی کړی دي. نو موړی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام په پیلسوي او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوی خو هغوی ګډون نه ده کړی او نه هم داسې والی ګډون نه ده کړی. د ازادي راډیو پښتنو ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم ځواب ویلی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنی پرون شام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبایو به هم د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په اړه اندیښنه وښوده او د دې ناستې لګډونوالو سازمانونو استازو افغان جنو ته لبیل او بل ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو مخې او سجانې ټاکل شوی د ناستې په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د جنو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي لوري په مسلمانو ټولنه کې د انجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړ شوی دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د انجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. دی غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګ د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استادو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې 20 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړای دا. او سجانې لزدا کړو راګرځول سوي انجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دې ناسته کې راټول سوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د ښوونځي وز د کوونکې پښتني ازادي راډیو ته وویل
اوکه دایسه چې د دینی علومو او د اسلامي هوتونو دا خبره کېدایسه چې د نور خلکو پر طالبان ډیره غزه وکړي. کچېره دا دوی ومني نو کېدایسه چې د نجونو مکتبونه لاسي د نور خلکو پر طالب دینی علومو خبره ژر ځای ته رسول کیږي.
دا راز د خزو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې ده دا وایي چې دغه ناستي ګډونوال باید له طالبانو سره خپل اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پرونجونو او د خزو د دوی د لګول سوي بندیزونو په لری کولو مشروطی کې دی. ازادي راډیو ته وویل
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرګ به تغییر وزیر
دا وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناست او دوامي کولای سي د افغانونو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت وو سي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح کړي چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غړي چې دا ډول ناستي اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. اوسې جانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تګ راګرځول سوي دي. بلې اوسې جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیاتو په اړه به موږ سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، زمونږ همکاره فیروزه عزیزی وه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. یاد دې وي چې د تورته ډېر شمېر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو په برپا غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې دمه پورې داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شي کولی د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دي موثر تمام شي. دا چې دا ځل دې غونډې ته مې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګ یې له دغو غونډو څخه د استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د اوچتولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کور دننه اندونه دا دي چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده د پاغه نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوې وي یا د مغوی سره د مرستې په پار دغسې ډول غونډې شوي. موږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشي کولی چې د دغه غونډې له وروستي جزئیات څخه باخبر شئ. د همدغه موضوع په تړاو را سره د تلیفون په کرخه د ښځو د حقونو فعاله اغلې لطیفه سلارزی وصله شوې ده. سلامونه اغلې سلارزی، وخت په خیر. کړته وي چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خواخوږي دي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسو به شو اوسئ.
بله، مول چې دغه کومه ورستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي کې د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څومره سي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلته زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلیو نو اول دوی څخه منن دوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوږی نه هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې د غیدو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله مدا ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په داسې ټوګه باندې پایلې پکې خود خو به څه به هم نه دا تل دا باندې هیواد کوخ کړی دی چې زمونږه هغه حقونه چې دی.
بله مننه. د تعلیم د مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای پلار زیادین یوسفزای وایي چې اسلامي ودونه باید د افغانستان پر واکمنو طالبانو د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازو پرانیستلو لپاره فشار راوړي. نوموړي او لورې ملال یوسفزای په اسلام آباد کې په مسلمانانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې دوه ورځې نړیواله غونډه کې ګډون کړی. ملال یوسفزای د نجونو د تعلیم لپاره د ملال فاند نومې خپل سازمان لري کار کوي. تماشال رادیو خبريال طاهر خان له زیادین یوسفزای سره مرکه کړې او په سر کې تیرې پوښتلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل میلیونه جنکې چې دي دا د سکولونو محروم دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې دیالس میلیونه پاکستانی دی د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه خو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم دی، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم دی. یو زر سکول چې دی دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دی، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستو ما طالب علمان نشته یا که طالب علمان شته نو سازان نشته. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 کې سکرتار ته لګوای،
موږ یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه تعلیم باندې لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندنګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غوڼه چې 15 ملیونه ډالر چې دا موږ خرچ کړی دي، پاکستان کې هم څه پروجیکټس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی، لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړول، مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو. یو رائټس، یعنی چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز حق اومنه نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکړي. افغانستان به مل خبرو، افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی،
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو. تقریبا 3 ملیونه ډالر چې دی دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دی. طالبانو وخت کې بیا دا شو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېښو دو، نو داغي په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي داغي بهر وستل او داغي نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی. او اوس هم مونږه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټ نه دی پکار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي داغي سپورټ
او چې افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونې سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پد د چې اوس ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلث کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلې تاسو باندې بیا راځي سره
زمنګ دته د مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، نړی دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کی چې دا جنډر اپارټاید نظام دی او دا
هغه خو چې موږ خود ته حقوقونه ورکړي دي، هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر سوي او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړی شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری دا ورسره او یا اپالوجیټک شورته وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خدا سي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته
زماده کاری او موقع کاری
دا موقع ماته ځکه کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جنډر اپارټاید نظام په نوم من یاد کړی دی او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلې دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیره مننه.
تماشا رادیو خبرال خغلې ترخان لز یو دین یوسف سره مرکه کړې و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نورو کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکي او مینوال ډیر شوي افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر ګڼي او وایي په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا به د سپوږمۍ په راپور کې.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شامی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر ستریس دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختواري په نور ویني، کم بختواري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي. او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
دا امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانی ول شوی، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې. نور هله په دې راپور کې ورو
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویدیز منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحه تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړی شوی چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سې شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یوه خبري کانفرانس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه یې لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی و. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 1.5 څخه تر 1.5 میلیارد ډالر پورې دی.
په افغانستان کې د بارني ځکونو لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. نور تفصیلی پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی وایي له بیوزلۍ او ډول ډول سونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو، دغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نهوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوی چې ټول نارینه جنگیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد درې ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یو فرد کار نه بلکې د یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خصوصا حل ده هغه باید محاکمه شي او په زمين کې هغه کوم جبران د خساره چې لازم ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولای شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کرش میرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکی وګړي وژل شوي